پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د ولسمشرۍ کاندیدان له دوو مرستیالانو پرته په خپل انتخاباتي ټکټ کې دریم کس نشي شاملولی. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو مسله هم څیړو او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی قدرمن اوریدونکو خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
د څو مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله غواړي چې په خپله یوه انتخاباتي ډله جوړه کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر درېدلی او د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره ویني. بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان اجرائی ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. د اجرائی ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل د وی تر اوسه پریکړه نه ده نهایي شوې، خو یوه خبره په زغرده درته کولی شم چې اجرائی رئیس په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مرستیال په توګه ګډون ونه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته رسېږي. په هر کې وی سرچینې ویلي چې جمهور رئیس اشرف غنی به سبا یکشنبې له دواړو مرستیالانو سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوماند په توګه رسمن نوم ثبت کړي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې ولسمشر غنی د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه انتخاب کړی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وای له پاکستانه په داوا طالبانه توګه د ملګرو ملتولو لارې د افغانانو د بیرته ستنیدو پروسه د ژمي په اوږدو کې ځنډیدلې ده. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه په داوا طالبانه توګه د بیرته ستنیدو پروسه د دریو میاشتو لپاره ځنډیدلې ده. خو له ایران هر ورځ له 2600 څخه تر 3000 پورې افغانان بیرته هیواد ته ستنیږي او له پاکستان هم هر ورځ 200 کسان بیرته افغانستان ته راځي. د شاغلی جرأت په وینا په 2013 کال کې له پاکستان، ایران، ترکیه، عربیا او اروپایي هیوادونو د بیرته راستنو شویو افغانانو شمیر تر 90000 اوښتی. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخومري ښار په ډنډ شهابالدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وژلي دي، البته د پلخومري ښار ته څیرمه. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات د جمعې پر ورځ په بریالیتوب ترسره شول چې 9 وسلوال طالبان پکې وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات د افغان کمانډو ځواکونو لاس ته لوېدلې دي. د شاغلی نعمتی په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د فبروري په وروستیو کې غونډه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرس پرون وویل د دې لیدنې کتنې ځای به وروسته اعلان کړو. سندرس زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ او یونګ چال د شمالي کوریا جګ پوړي مرکه چې نږدې 1.5 ساعت د دې غونډې او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د تخلیې په اړه خبرې وکړي. چال چې پخوا د شمالي کوریا د استخباراتو رئیس هم و د پنجشنبې په ورځ متحده ایالتونو ته ولاړ. ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تیر کال د جون په میاشت کې په سنگاپور کې غونډه کړې وه. د بلغاریا ځانګړیو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې 43 کسان نیولي دي. د بلغاریا د لوی څارنوالي مرستیال ایوان ګشیف د جمعې په ورځ وویل چې یو مشکوک کس د سوریې دی چې په بلغاریا کې دایمي اقامت درلود او ویل کېږي چې سخت دریځو وسلوالو ته یې پیسې لیږلې. ایوان ګشیف په خبری کانفرانس کې په دې اړه چې څومره پیسې انتقال شوي دي څه ونه ویل، خو څرګنده یې کړه چې دا پیسې سخت دریځو ته د حوالې له لارې استول شوي دي. د ده په وینا په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې تر یو کال په لټونو وروسته دا ډله په بلغاریا کې د قانون منګولو ته لوېدلې ده. په مکسیکو کې د تیلو د یوه پایپلاین چاودنې لږ تر لږه 40 تنه وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون په هیدالګو ایالت کې وشوه. د دې ایالت والی عمر فیاض وویل چې د مکسیکو سیټي د شمال په نږدې 50 کیلومتره کې خلکو له پایپلاین څخه تیل غلا کول چې چاودنه پکې وشوه. عمر فیاض زیاته کړه چې لږ تر لږه 45 تنه چې سوځېدلي وو د هغوی درملنه شوې ده او یو شمېر کسان د چاودنې له امله ټپیان شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ، راپورونه او مرکې خبرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د قانون له مخې د ولسمشرې د انتخاباتو کاندیدان له دومره سیالانو پرته په خپل انتخاباتي ټکټ کې دریم کس نشي شاملولی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه انتخاباتي ټکټونه لغوه کړي چې له کاندید او مرستیالانو سربیره پکې دریم کس ته ځای ورکړل شوی. وروسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې، آیا طالبان به له افغانانو سره د سولې خبرو ته کینی؟
طالبان یو مستقل ځواک په توګه مطرح نه دي، بلکې دوی د نورو د ګټو خوندي کولو لپاره کار کوي. کله چې د نورو هیوادونو ګټو خوندي شي، دوی بیا مجبوریږي چې سولې ته راضي شي.
دا مسله به په یو مرکه کې وڅېړو. په نور راپورونو کې په بلخ کې خبریالان شکایت کوي چې دولتي ادارې ژورنالیستانو ته د معلوماتو لور کولو ډډه کوي.
دغه ډول مسائل ټول نه زیات خپل حکومتي ادارو او حکومت ته ځان رسوي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام د زهرو کاروان واوري. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، په موکړې د دې خبرونې لمړی موضوع ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د جمهوری ریاست کاندیدان له دوم رستیالانو پرته په خپل انتخاباتي ټکټ کې دریم کس نشي شاملولی. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو له دوم رستیالانو سربیره په خپل انتخاباتي ټکټونو کې دریم کسان هم معرفي کړي دي. له بلې خوا د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دا ډول انتخاباتي ټکټونو ته اجازه ورنه کړي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هر هغه کاندید انتخاباتي ټیکټ به ثبت نه کړي چې په خپل انتخاباتي ټیکټ کې له دوه مرستیالانو سربیره دریم کس هم شامل کړی وي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی ساده د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع د انتخاباتو په قانون کې واضح شوی ده.
انتخاباتو په قانون کې دغه موضوع وضاحت لري. هغه کسان چې دوی ولسمشری پوسټ ته ځان کاندیدوي دو ماوینین لري او درم ماوین ته په هیڅ صورت سره نه قانون ځای ورکوي او نه هم د ټاکنو خپلواک کمیشن د قانون څخه لوړ عمل ترسره کوي. نو تر دې دمه پورې هغه کسانو چې دوی نوملیکنه ترسره کړې ده د دو ماوینینو سره راغلي دي او وروسته د دې به هم هغه کسان چې دوی د ولسمشر ټاکنو لپاره د نومان په توګه ځان ثبتوي ان شاء الله دوی هم قانون ترجمان دي او د دوه ماوینینو سره ټاکنو خپلواک کمیشن ته مراجعه کوي.
دا سرګندونه داسې محل مطرح کیږي چې تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت پوخانی سلاکار محمد حنیف اتمر راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړ. د ښاغلی اتمر انتخاباتي ټیم چې د سولې او اعتدال په نامو نومول شوی، پکې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال، محمد محقق د دویم مرستیال په توګه او د ترک تبارو قوم په استازولي محمد عالم سایه هم په انتخاباتي ټیکټ کې شامل کړي. ښاغلی اتمر ویلی د اساسي قانون تر تعدیل پورې به محمد عالم سعید د مرستیال پشان لا ټولو حقوقو برخمنوي. په ورته وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي ټیم کې هم چې تر اوسه یې په رسمي ډول نوملیکنه نه ده کړې د سوریه دلیل په اړه هم ورته خبرې کیږي. ښاغلی غنی د خپل دوهم مرستیال سرور دانش په اړه پخوا ویلي وو، خو اوس سرچینې وایي چې لومړی مرستیال یې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امرالله صالح دی. ویل کیږي چې په یو شمېر نورو انتخاباتي ټکټونو کې هم له مرستیالانو سربیره درېیم کس ته ځای ورکړل شوی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي چې له دوه مرستیالانو سربیره په انتخاباتي ټکټ کې درېیم کس شاملول د اساسي قانون خلاف کار دی.
همدغه انتخاباتي ټکټ کې د دوه کسو حق لري چې اول ماوین او دوهم ماوین. درېیم کس په انتخاباتي ټکټ کې قطعا حق نه لري چې داخل کی، او کمیشن د انتخاباتو باید کاندیدیسي دوه ټکټونه بغیر
تر اوسه هم عبدالحکیم ترسن، شهاب حکیمی، سید نورالله جلیلی، عبدالطیف پیدرام، زلمی رسول، نورالحق قلومی، فرامرستمنه او حنیف اتمر د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوی نن رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود، محمد ابراهیم الکوزی هم ځانونه د جمهوری ریاست انتخاباتو ته انومان کړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مطبوعاتو ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم له خپلو مرستیالانو سره نن راتلونکو انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړي. ښاغلی حقمل زیاته کړه چې د ښاغلی حکمتیار دواړه مرستیالان د حزب اسلامي دوه مشهور غړي دي، خو په اړه یې زیات جزئیات ور نکړل. د افغان حکومت اجرایی ریاست هم وایي چې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په انتخاباتي ټیکټ کار روان دي او د ورځې نه وخته به اعلان سي. ټاکل شوی ده چې د جمهور ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 1 ترسره سي. دغو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا د یکشنبه په ورځ پای ته رسیږي.
اوس واورئ چې د انتخاباتو د څار بنسټونه د مسلې ته څنګه کتنه کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه انتخاباتي ټکټونه لغوه کړي چې له کاندید او مرستیالانو سربیره پکې درېیم کس ته ځای ورکړل شوی وي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادۍ راډیو ته وویل کاندیدان هڅه کوي چې په دې ډول ټکټونو سره د خلکو رایې خپلې کړي، خو د دې ډول ټکټونو جوړول له قانون سره په ټکر کې دي. دا چې یوازې څو ساعته د جمهوری ریاست د نوملیکنې د بهیر پای ته رسېدو ته پاتې دي، تر اوسه هم مطرحو سیاسي څیرو نوملیکنه نه ده کړې. په دې اړه رحمت الله افغان له یوسف رشید سره په مرکه کې لومړۍ پوښتنه هم دا کړې ده.
ستونزه په دې کې ده چې له بده مرغه دغه ټکټونو جوړول اوس خصوصا د برسیانو د پیدا کولو په برخه کې یو جدی بحث وای دا زنه دغه مطرح کاندان چې دی غواړي ماوینین دا سره لري او غوښتي ځان ته شاید لري چې دا ماوینین باید رائے ولري او فراتونکي کې دوی لپاره خو دغه کمپاین سره کې په هغه حال کې دوی پراخ حضور په ټولنه کې او نړیوال ټولنه هم دغه څه اساساتونه لري. ماوینین خپل ځان ته شاید لري کوم ټکي سره دوی چې اته باید پرځښت پرمونه وته تصمیم ورکړل شي هغوی سره بیا کله چې واک ته رسېږي هغه رئیس جمهور نو کوم داسې نواز کله نه کړي چې هغه واک څخه لرې کړي بیا یا یې ګوښه کړي. په عین حال کې څومره په حکومت کې هغه صحیح باید واوسېږي وزیرانو معاونین او تاسې شاید
رشید صاحب لیدر کېږي چې ځینو کاندیدانو په خپل انتخاباتي ټکټونو کې له دوه مرستیالانو سربیره درېیم کس ته هم ځای ورکړی ده.
فکر کوم چې دا له قانون څخه پورته یو خبره ده. اساسي قانون کې موږ ولسمشر دوه مرستیالان لرو. دا چې اوس په دې کې بعضې کاندیدان غواړي چې رایې ډېرې ولري نو هغوی په افرادو او اشخاصو باندې تمرکز کوي او هغوی ته اضافي پوستونه جوړوي. دا دوی مخکې له مخکې نه کوي چې خلاف د اساسي قانون دي کړنې کوي او موږ تاسې د ملت په توګه 15 کاله دغه د اساسي قانون خلاف کړنې ولیدل چې پایله څه وه. اوس په دې شکل باندې مخته ځو نو له پایل نه دوی اساسي قانون ماتوین ته غاړه ږدي او دا یو لوی د مسلک بار لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د داسې کړنو په وړاندې باید څه اقدامات ولري؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون خو هلته ګوري چې هر څوک چې دغه اضافهګي پوستونه لري بیا هغه نه ثبت کوي. دوی ځینې خپل هغه دوه مرسلانه وړي. ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید مخکله مخکله د خپل مصاحبه ولري بلکې دغه مصاحبه د وضاحت ورکړل شي. خو زه اساسي خپله اساسي ستونزه په کمیسیون کې وینم ځکه کمیسیون دغه وضعیت رامنځته کړی ده. دوی دغه نوملیکنه سال اوسه فساد را منځ کړی دی مخکې وخت نه ده او تاسو خبر یې چې یعنی کمپاینونه په ډېر شدت سره د وستایل سوي دي
خو ګوره لیدل کیږي چې همدغه کوم کاندید چې د درې په انتخاباتي ټیکټ کې دریم کس ته ځای ورکړی ده دریم کس د انتخاباتو کمیسیون ته نه وړي یوازې دوه مرستیالان وړي ستونزه دلته په کاندید کې ده
یعنی خپل اساسي خپل کمیسیون باید دا موضوع وضاحت ورکړي چې دلته ساتون کې ورک ساتو دوی د دریم ماین په توګه باندې هلته خبرې کوي په ټولنه کې کمپاینونه کې خو وخت بګم خلاف قانون سو نو دا د دې مره په توګه باندې کېدای شي چې راتلونکي کې چې دی وخت راشيږي هغه قانوني باید هغه پړاو بشپړ کړي به موږ دغه صدرات پوس جوړي کې دریم راشي جوړي هغه ته خبر ځای لري ولی اوس د خلاف قانون دغه ټکټونه جوړي او شمل کې او تعهدونه کې کسان پر رسمیت کې دی دوګونی چلند کوي
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري
د خبرونه په دوام کې قدر منوریدونکو نور راپورونه هم لرو خدا شیبه اجمل تورمن ته غوښی چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړی دي
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي دوی یو شمېر لوی پروژې د پانګونې په هدف د طلبۍ ته وړاندې کوي د کانونو او پټرولیم وزارت وایان قدیر مدفی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې کې د سمنګانو جبل سراج کندهار او هرات ولایت د سیمنټو د کونړ د مرمرو او د ننګرهار ولایت د تالک ډبرو پروژې شامل دي ښاغلی مدفی وویل د پروژې به تر تړون تړلو د مخه په دقیق ډول وارزول شي د نوموړي په خبره په دې سره به اواید وړ او خلکو ته هم د کار زمينه برابر شي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي په روان کال کې 15000 ټنه بیلابیل محصولات د هوایي دهلیزونو له لارې صادر شوې دي د دغې خونې مرستيال خانجان لکوزینن ازادي رادیو ته وویل د هوایي دهلیزونو له لارې محصولات په کم وخت کې بهرنیو مارکیټونو ته رسیږي او په خبره هم پلورل کیږي چې په یو ډول بهرنیو محصولات سره د افغان محصولاتو د سیالۍ زمينه هم برابروي خغله لوکوزی وی لا افغانستان تر ډیره وچا او تازه میوه تیبي بوټي قراقول او یوشمیر نور محصولات هند چین دوبی ترکیه او نور هیوادونو ته صادری کی نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بې په دې ډول دي یو 50 کیلو بورې قزاقي وره 1300 افغاني یو 50 کیلو بورې بورا 1300 افغاني یو درې نیمه بورې وریجې 2000 افغاني 14 لیټر غوړي 1000 افغاني د دې ترڅنګ یو لیټر پټرول 1500 افغاني او یو لیټر ډیزل هم په 1500 افغاني پلورل کیږي او دغه شاندند کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اسارو په وړاندې په دې ډول بدلی کی یو امریکایي ډالر 50 افغاني او 3 دیش پولا یو ایرو 50 افغاني او 50 پولا یو انګلیسي پاوند 50 افغاني او 30 پولا یو سعودي ریال 60 افغاني زر ایراني تومنه 50 افغاني او 20 پولا او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري په بلخ ولایت کې خبريالان او د خبريالانو د دفاع بنسټونه شکایت کوي چې دولتي ادارې ژورنالیستانو ته د معلوماتو لور کول ډډه کوي د بلخ خبريالان ادعا کوي چې د امنیتي ارګانونو په ګډون د سیمایز حکومت یو شمیر کلیدی ادارې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون سلبوي او په غیر قانوني ډول غواړي چې رسنیو سره معلومات شریک نشي د ازادۍ رادیو خبريال مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له خبريالانو سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی
په بلخ کې خبريالان او د حقوقي له حقوقو څخه مدافع بنسټونه شکایت لري چې د دولتي سرچینو څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې کموالی راغلی نه یا د افغانستان له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو له چارواکو څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې کموالی په دې معنا دی چې د حکومتي چارواکو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نه رعایت کیږي په شمازون کې د نای دفتر مشر مبینه سوي وایي چې له خبريالانو سره د دولتي ادارو د معلوماتو نه شریکول ول متبر او ماسق اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسي کم کړی دی
زمونه کې منابع حاضر به جواب نباشند. خودش یک بی‌اعتمادی را به وجود میاره.
په بلخ کې افغان خبریالان وایي چې د امنیت قمندانۍ د ترافیک مدیریت د عامې روغتیا اداره د پوهنې ریاست او د بلخ مقام د معاونیت دفتر هغه ادارې دي چې له خبریالانو سره معلومات نه شریکوي. د آزاد رادیو خبریال متین فرامرز وایي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع دوی اندېښمن کړي دي او د دولتي ادارو د مسؤلانو د نه همکارۍ په صورت کې به دوی خپلو مخاطبینو ته پر موقع معلومات ورنشي کړی. آزاد خبریال او په شمارزون کې د خبریالانو د ټولنې یعنی سجنا غړی بشیر سروری وایي چې په بلخ ولایت کې دولتي ادارې اکثر خبریالانو سره معلومات نه شریکوي او کوم معلومات چې رسنیو ته هم ورکوي هغه ناسم معلومات دي چې د خبریالانو فعالیت او بې طرفي تر پوښتنې لاندې بیایي. بشیر سروری وویل بلخ کې د پژوه خبری آژانس خبریال جاوید احمد وایي چې له رسنیو سره د معلوماتو نه شریکول او یا هم ناسم معلومات ورکول خپل حکومتي ادارې له ستونزو سره مخ کوي او خبریالان د قانون پر بنسټ کولی شي له نورو سرچینو د خپل راپور مواد تکمیل کړي. هغه زیاته کړه
دغه ډول مسایل ټولو نه زیات د خپل حکومتي ادارو او ورته حکومت ته زیان رسوي. نو کله چې خبریال ونه توانېږي لومړی منبع نه معلومات ترلاسه کړي هغه بیا د قانون له مخې آزاد لاس لري ترڅو نور مراجعه وکړي او له هغه ځایه معلومات ترلاسه کړي.
په همدې حال کې د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو د نه شریکولو موضوع تاییدوي او زیاتوي چې د یادې ستونزې د حل په اړه به د بلخ والي لاس په کار شي.
شخص والی بلخ یک بار دیگر جدی هدایت خواهد داد که با خبرنگارها در مواقع مختلف باشان همکاری رسیدگی شود.
دا په داسې حال کې ده چې په تازګۍ سره په شمارزون کې د خبریالانو ټولنې یعنی سجنا دې ترڅنګ چې د دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو په نه شریکولو اندېښنه ښولې ویلي دي چې د دولت مخالفې وسلوالې ډلې هم د خبریالانو په ګواښلو سره د هغوی په کاري چارو کې لاسوهنه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستول دي.
نن ډیر زیات اس ام اسونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ورېدو په اړه دي. حاجی مدت د زابل ولایت لخوا افغان ولسوالۍ څخه لیکي په خاک افغان کې ډیره ښه واوره اوري الله دې رحم وکړي. فیصل عابد د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ څخه لیکي په ازرې ولسوالۍ کې دا دریم ورځ د چواوره ووري. مرتضی حسنزاده د غزنی ولایت له جاغوري ولسوالۍ څخه لیکي به لطف خداوند متعال برف سنگین در این ولسوالۍ و ولسوالۍ های همجوار ما باریده است. به در زمان به سوخیل د زابل ولایت له شملزو ولسوالۍ څخه لیکي په سارکی سیمه کې اول ځل ده چې د سهار له 15 بجو تر اوسه واوره ووري. ماشاءالله ډیر ورته خوشبینه یو. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه فضل کریم درویش لیکي زموږ په سیمه کې سخته درنه واوره اوري. او عبدالحلیم له میوند ولسوالۍ څخه لیکي چې زوروره ګلۍ وسوه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. له دې لیدنو کتنو وروسته ښاغلي خلیلزاد وویل چې پاکستان ډاډ ورکړی چې د افغانستان په سوله کې به مرسته کوي. پاکستان پخوا هم تر دې ورته ژمنې کړې وې. حتی پاکستانی چارواکو ویلي و چې د افغانستان امنیت د پاکستان له ثبات او امنیت سره تړلی دی. نو د اسلام آباد پر نوې ژمنې څومره باور کیدای شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي مجیب لمر څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
پاکستانی چارواکو سره خصوصا آصف بجوا سره د خلیلزاد وروستۍ لیدنې په کتو سره چې د بند دروازو ته شاته سره شوې ده هیلهمندي شته ده چې پاکستان به د افغان سولې په تړاو باندې ګامونه اوچت کړي. البته دا یوازې د امریکا د فشارونو پایله هم نه وه، بلکې موږ دې شاهدان یاسو چې د سعودي عربستان هم په پاکستان باندې له یوې خوا فشارونه راوړي دي او له بلې خوا یې امتیازات هم منلي دي چې هغه په ګوادر بندر کې د 10 میلیارد ډالر په ارزښت باندې پانګونه ده. همداراز د اماراتو مسله هم ده چې دا مستقیما د افغان سولې سره تړاو لري.
المرسب کچرته پاکستان همکاري ته چمتو شي، لیکن ک طالبان له خبرو انکار کوي څه بکیش؟
باور دارم چې طالبان د یو مستقل لوري په توګه تر اوسه نه دي منل شوي، او دا چې پاکستان ته د امریکا ځانګړی استازی څو ځله هلته ورغی، د پاکستان چارواکو غوښتنه وکړه، او دا چې د تیر کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د ټرمپ له غوښتنې څخه وروسته پاکستانیانو طالبان د امریکایانو سره مخامخ کېنول، خبر کوي کېنول، نو دا باور موجود دی چې طالبان یو مستقل ځواک په توګه مطرح نه دي، بلکې دوی د نورو د ګټې خوندي کولو لپاره کار کوي. کله چې دا نور هیوادونو ګټې خوندي شي، هغه پکا په هر شکل ووسی، نو دوی بیا مجبوریږي چې سولې ته راضي شي. بیا دلته بله مسله چې دا هغه پوځي فشار ده پر طالبانو باندې چې پروسوی کې فوق العاده زیات شوی ده، خصوصا هوایي بریدونه پرې زیات شوي دي، او که چېرې دا دوام کوي له یوې خوا پوځي فشار دوام کوي، له بلې خوا سیاسي فشار دوام کوي، او دوی ملاتړي هیوادونه هم د دوی له ملاتړ څخه لاس په سر کېږي، نو بیا دوی د دوام توان نه لري، دوی مجبوره دي چې یا به تسلیمیږي یا به سوله کوي.
تاسو مخکې په پاکستان باندې د امریکا د فشار تر څنګ د ریاض او د ابوظبي فشارونو ته اشاره وکړه، که چېرته پاکستان تر دغه فشارونو لاندې د امتیازاتو د ترلاسه کولو په مقابل کې حاضر شي، آیا دا هم ممکنه ده که طالبان د سولې له خبرو سرغړونه وکړي، اسلام آباد د طالبانو مشران د افغانستان حکومت ته حتی وسپاري؟
موږ همداسې د یو څه شاهد یاسو، د قاري محب په نامه د طالبان یو لوړ پوړی چارواکی چې هغه په پیښور کې اوسېده، هغه دغه د ګرمي خلجان له سفر څخه وړاندې نیول شوی و. نه پوهېږم چې هغه به اوس امریکا ته سپارلی که نه به یې سپارلی، ولې دا شی امکان لري که افغان حکومت ته یې ونه سپاري، که چېرې د امریکا او لویدیځ هېوادونو بیا د عربي هېوادونو فشارونه پرې زیاتېږي، بیا نو دا کسان د القاعدې سره د همکارۍ تر نامه لاندې کولی شي امریکا ته وسپاري، او دا کار دوی مخکې هم کړی ده،
البته هغه د قاری محب چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ داسې راپور ترلاسه کړی چې هغه بیرته پاکستان خوشی کړی دی. که چېرته پاکستان په داسې لنډ وخت کې خپل نظر بدلوي، نو بیا هم په پاکستان باندې څومره اعتبار پکار دی؟
نه هغه خوش فهم اوسي، یعنی هغه پاکستان امریکایانو ته یا افغان حکومت ته یا د سولې دا بل اړخ ده، دوی ته یې وښودله چې ګورې موږ په طالبانو باندې فشار راوستی شو، دوی نیولی شو، کنټرول پرې لرلی شو، تاسو څه کوئ؟ تاسو یوازنی کار چې کولی شئ هغه دا چې زموږ ګټې خوندي کړئ. تاسو نو دا چې تر کومه حده پورې دې ګټې خوندي کېږي، دا بیا جلا بحث، یعنی د قاري محب په نیولو سره پاکستان امریکا ته وښودله چې دا کسان دلته شته دي، موږ کولی شو دا ونیو چې تاسو ته یې در وسپارو، راځئ تاسو زموږ غوښتنې ومنئ، موږ همدا کار تاسو ته وکړو. دلته د راکړې ورکړې مسله ده، چې راکړه څه به درکړم.
د سیاسي چارو کتونکی مجیب لمر و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو د احتمالي نتایجو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
هغه تخمونه چې چینایي څیړونکو په سپوږمۍ کې کرلی وو رازرغونه شوي دي، د خبر د چین د فضایي تحقیقاتو ادارې ورکړی. جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د چین د فضایي تحقیقاتو ادارې تیره اونۍ وویل هغه تخمونه زرغونه شوي چې د دغه هیواد ستور بیړۍ د جنوري په درېیمه نیټه د سپوږمۍ پټې خواته وړي وو. دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې بوټي تجربه کیږي او هغه هم نتیجه ورکوي. د چین ستور بیړۍ چانګ څلور لومړنی ستور بیړۍ ده چې د سپوږمۍ هغې خواته استول شوې چې زموږ له مځکې پناه ده او یا موږ ته نه ښکاري. تر دې وړاندې په نړیوال فضایي تمځي کې بوټي ازمویل شوي وو او هلته یې وده کړې وه، خو دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې بوټي وده کوي. په همدې حال کې چین وایي چې امریکایي څیړونکو ورڅخه غوښتي چې د سپوږمۍ د پټې خوا په اړه د خپلې سپوږمکۍ معلومات ورسره شریک کړي. د دوی په وینا امریکا څو کاله مخکې د سپوږمۍ پټې خوا ته د ستور بیړۍ د لیږلو پلان جوړ کړی. په سپوږمۍ کې د بوټو وده له څیړونکو سره مرسته کوي چې په دې برخه کې نورې څیړنې وکړي او په مریخ کې د نباتاتو ودې ته خوشبینه واوسي. د بوټو وده مرسته کوي چې ستور مزلې په مریخ، سپوږمۍ او یا فضا کې ځان ته په خپله خواړه تولید کړي. چینایي ستور بیړۍ له ځان سره د مځکې له خاورو سره د پنبې، الوګانو او څو نورو نباتاتو تخمونه وړي دي.
قدر من اوریدونکو لدی راپور سره د دې خبرونې وروستۍ برخې ته رسیدلې یو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام د زهرو کاروان خبريږي چې د مخدرو موادو د مخنیوي لپاره په هڅو او په دې اړه د پوهاوی پر موضوعاتو مطالب او په زړه پورې مرکې او